پاپا نسان کی د سحر او بجسوی السلام علیکم او سحر مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره په خبری راپورونه کې اوري چې سعودي عربستان وایي د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي نن د شنبه ده د وژي اسمبلی څلرمه د اگست میاشتې شپږ ویشتمه نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کوو سعودی عربستان ویلی چې د افغان دولت پر رهبری د سولې د پروسې ملاتړ کوي د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر یزید تیره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې په بیارز ښار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او غونډه پکې روانه ده سعودی عربستان ویلی چې د افغان دولت پر رهبری د سولې د پروسې او راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ملاتړ کوي جمهوری ریاست ویلی چې په بهرنیو چارو کې د سعودی عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودی عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړې د افغانستان ولسمشر وړم ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته لاړ نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان او نورو مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر ایازی تیره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې اکبر ایازی لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د همدې راډیو د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده هغه په وروستیو کې په امریکا ژغ کې د جنوبی او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر و ارواښاد اکبر ایازی له امریکا ژغ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې له کوچنیوالي مینه وه
ما تقریبا 15 کال کار کردی په جرنالیزم کې او 40 کال په امریکا راخ کې هم لاس کال ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه
دروښاد ایازی کورونی وایي چې د هغه د جنازې او فاتحې په اړه به وروسته معلومات خبره کړي تبنسان د سولې ولسی حرکت په خوست ولایت کې د ویښونې عامه پروګرام پیل کړ دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پروګرام د هدف په اړه وویل
حرکت نه کړي جګړې باندې روانې وي ځکه چې جګړې اقتصادي دي جګړې د اوبو پر سر دي جګړې سیاسي دي او جګړې زموږ نه دي دا جګړې پر مشته پر سوي دي نو پر ټول افغانانو مو ژغ دی چې ژغ اوچت وساتي او ژغ پورته کړي او نور دغه د غفلت خوبونه پرېږدي
د دې پروګرام د پایل غونډه د یکشمې په ورځ په خوست کې یوې عالي لیسې زده کوونکو او کارکوونکو ته جوړه سوه او د افغانستان په روانه جګړه کې د استخباراتي کړیو او هیوادونو د لاسوهنې سیاسي او اقتصادي جګړې په اړه معلومات ورکول سول د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پیل کې په هلمند کې ایجاد سو او غړو یې د جګړې د پای ته رسېدو او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د هیواد زیاتو ولایتونو ته سفرونه وکړل یو 15 کلن افغان زلمی په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یو کم کې دوه نور افغان زلمیان په چړې وهلي او ټپیان کړي دي دا پیښه د یکشمې په ورځ ناوخته د دې کم په هغه څنګه کې وسوه چې بې سرپرسته تنکي زلمیان پکې ساتل کیږي د یونان دولتي رسنیو ویلي چې دغه هلک د افغانانو پر یوې ډلې په چړې برید وکړ خو وایي چې دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی راپورونه وایي چې په موریا کم کې چې د 160 کسانو ظرفیت لري شاوخوا 400 کسان ساتل کیږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې په بیارز ښار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 غونډه پکې روانه ده په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د روانو لانجو په اړه خبرې سوي دي ښاغلي ظریف پرون مازیګر بیارز ښار ته رسیدو سره سم له خپل فرانسوي سیال ژان یو لودریان سره وکتل د تیر شپې تر ناوخته پورې د دغو خبرو جزئیات نو خبر سوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي چې له امریکایي هیئت سره د ښاغلي ظریف د لیدو کوم پلان نسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي چې پر سوریې د اسرائیلو د شنبې ورځې په بریدونو کې هغه کور په نښه سوی چې د حزب الله وسلوالو پکې ژوند کاوه حسن نصر الله د یکشمې په ورځ د لبنان په ختیځ کې د خپلو پلاویانو په یوه غونډه کې وویل چې اسرائیلو په سوریه کې د ایران پر قدس ځواکونو برید نه دی کړی بلکې پر هغو کور یې برید وکړ چې د حزب الله وسلوال پکې وه نوموړي وویل که د اسرائیل پوځ په سوریه کې زموږ غړي ووژني موږ به یې ځواب له لبنان څخه ورکړو په هغه برید کې چې د یکشنبې په شپه د دمشق په جنوب ختیځ کې په اقرابه سیمه کې اوسو، 15 وسلول چې د سوریې د حکومت پلویانو ووژل سول. په وژل سوو کې دوه د حزب الله غړي، یو ایرانی وګړی او دوه نور کسان شامل وو چې هویت یې تر اوسه نه دی په ډاګه سوی. د ګرجستان د ابخازیا بیلتون غوښتونکي سیمې پرون ولسمشري ټاکنې وکړې، هغه اقدام چې ګرجستان یې د شرم وړ بولي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ابخازیا د بیلتون پالو مشر راول خاد جیمبا په پرونیو انتخاباتو کې له اتو سیالانو سره مخامخ و. د رای ورکولو په 125 مرکزونو کې 16,000 کسان د رای ورکولو لپاره راجستر شوي وو. روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر یوې لنډې جګړې وروسته د ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژندله. د ګرجستان ولسمشر سالوم زوبرا بیشویلی د ابخازیا پرونی انتخابات یو شرم بللی دی. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ابخازیا چارواکي په حقیقت کې د انتخاباتو یوه غیر قانوني پروسه پر مخ وړي. ګرجستان دا اقدام د دغه هیواد ملي حاکمیت څخه د سرغړونې په توګه غندي. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان وایي د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په بل راپور کې اوري چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې ژر تر ژره د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې په فرانسې کې د جیو ډلې په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام موضوع مطرح ده. د ژوند رنګونه هم خپرو.
د موږ ډیری مکاتب چې ښار د کابل کې دی، نفوس یې ډیر دی، تعداد شاګرد ډیر دی، تنظیمول او نظم ډیره مشکله ده.
دا خبری مجله تر 9 بجو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. سعودي عربستان وایي چې د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز دغه څرګندونې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړې او د ټروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. ولسمشر چې سعودي عربستان ته تللی د دغه هیواد له ځینو لوړ پوړو چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراخېدو، اقتصادي ودې او امنیتي مسایلو هم بحث کړی دی. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز وایي د افغانستان وضعیت له نږدو څاري او دا چې د افغان دولت په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. د حرمین شریفین خادم دا څرګندونې پرون غرمه په غی میلمستیا کې وکړې چې هغه وته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ورتلو لپاره جوړه شوې وه. د ارګ په ویلمې کې راغلي چې د سعودي پاچا افغان ولسمشر ته ویلي هیواد یې د ترهګرۍ د ریښو له منځه وړلو او د تروریزم ضد مبارزې کې د افغانستان تر څنګ دی. نوموړي همداراز د افغانستان راتلونکي ولسمشري ټاکنې مهمې بللې او د افغانستان د دې ملي پروسې د ترسره کېدو ملاتړ کړی دی. د سعودي پاچا ویلي دی چې دا ټاکنې به د افغانستان تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. د ارګ اعلامیې د سلمان بن عبدالعزیز له قوله لیکلي چې وایي د سیمې د ثبات، امنیت او ودې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي او همکاریو ډېرې دلې هیله ده. نوموړي ویلي چې دواړه مسلمان هیوادونه باید په ګډه کار وکړي او سعودي عربستان په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. سعودي عربستان چې د پاکستان یو نږدې متحد دی، تر دې وړاندې هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. افغان ولسمشر چې د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی و، پرون د عمرې حج تر ادا کولو وروسته د لوړ پوړو سعودي چارواکو سره ولیدل. په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل بن احمد الجوبیر هم له ولسمشر غنی سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې هیواد یې په سیمه کې د افغانستان د حکومت نړیوال شریک او ملاتړی دی او له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. افغان ولسمشر داسې مهال سعودي عربستان ته سفر وکړ چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. باور دا دی چې سعودي عربستان له دې کبله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري، کولی سي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري فشار راوړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو وردل چې سعودي عربستان وایي د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سوری د بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وړم ورځ د یو دولتي هیات په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته لاړ. نوموړي پرون د سعودي له پاچا شاه سلمان او نور مشرانو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ژر تر ژره د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې ده. ځینې څارونکي وایي چې سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان کولی سي چې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم نقش ولوبوي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د احتمالي سولې هوکړې ته د امریکا او طالبانو له نږدې کېدو سره سم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي چې په افغانستان کې جګړه باید ډېر ژر پای ته ورسیږي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې پیل شي. د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد العاسمین دغه موضوع د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مطرح کړې ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی له سعودي عربستان نه ازادي راډیو ته د یو پیغام پر رالیږلو سره ویلي، د او آی سی سکرتر جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د مذهبي افرادګرۍ او تروریزم په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
سکرتر جنرال او آی سی یاد کرد که طالبا باید وادار
د او آی سی سکرتر جنرال ویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او له جنګه د لاس واخلي. د دې ترڅنګ د همکارۍ اعلان هم وکړ چې د افغانستان له دنیا عالمانو سره به د مذهبي افرادګرایۍ او تروریزم د لمنځه وړلو په لاره کې مرسته وکړي.
د ښاغلي صدیقي په خبره یوسف احمد العاسمین ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د څارلو لپاره به یو شمېر انتخاباتي څارونکي افغانستان ته ولیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته لاړ. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره وویني. د افغانستان د سولې بهیر او د افغانستان بیلابیلو برخو ته د ریاض د همکاریو جلبول د دغه سفر اصلي اجنډا ګڼل شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې عمله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
میتونه او آی سی که بالای پاکستان فشار وارد کنه که تا
او آی سی کولی شي چې پر پاکستان فشار راولي چې دغه هیواد پر طالبانو د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. همدارنګه د سعودي عربستان نقش هم مهم دی، ځکه ریاض له پاکستان سره ښې اړیکې لري او کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي ښاغلی غنی د آسیایي پراختیایي بانک له رئیس بندر الحجار سره هم لیدلي چې د افغانستان په اقتصادي برخو کې پانګونې وکړي او د کرنې د پراختیا په چارو کې د اوږدمهاله پورونو په ورکولو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د سل بستریز روغتون او څلورو روغتیایي کلینیکونو د جوړولو توافقنامه د مالیې د سرپرست وزیر او د آسیایي پراختیایي بانک د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
اوس به احمد تکل ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي طالبان حتی په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي هم دا خبره ردوي چې القاعده شبکې پر متحدو ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په حملو کې لاس درلود. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په روانه اونۍ کې له سی بی ایس خبری چینل سره په مرکه کې وویل دا معلومه نه ده چې القاعده شبکې په دې حملو کې لاس درلود. رسپانه لیکي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې ښایي د سولې داسې موافقه لاسلیک شي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، خو په بدل کې به یې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې شکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د طالبانو دا انکار چې ګنې القاعده شبکې د سپتمبر د 11 په حملو کې لاس نه درلود په افغانستان او نور نړۍ کې د توطیې په تیوریو کې تاریخي پس منظر لري او په دې ډله کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2015 کال کې له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل حقیقت دا نه دی چې د سپتمبر د 11 حملې په افغانستان کې پلان شوې وې. هغه زیاته کړه چې القاعده هسې جوړه شوې افسانه ده. خو واشنگتن پوست لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن که څه هم په پیل کې پر متحدو ایالاتو په دې حملو کې لاس لرل ردول، مګر په 2004 کال کې په یو ویډیویي پیغام کې د دې حملو مسؤلیت ومانه او حتی څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې پر امریکا نورو حملو ته هم هڅېدلی دی. واشنگتن پوست د مطلب په پای کې لیکي په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په واشنگتن کې ځینې مهم چارواکي وایي پر طالبانو دا باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو پر ژمنه به عمل وکړي. ډیپلومات امریکایي مجلې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د تروریزم ګواښ تر طالبانو ډېر زیات لوی دی. خبرونه لیکي حتی کله طالبانو سره سوله هم وشي خو تروریزم به د افغانستان د جدي ستونزې په توګه دوام وکړي. خبرونه د وروستیو خونړیو حملو دوام ته اشاره کوي او لیکي د حملې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی. ډیپلومات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د 8 او 10 زرو ترمنځ د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت اټکل کوي او وایي له دې ډلې د 2500 او 4000 ترمنځ وسلوال د داعش ډلې له خراسان څانګې سره تړلی دي چې د خپرونې په وینا له طالبانو او القاعده سره مخالفت لري. خپرونه لیکي القاعده او داعش دواړه د خپلو راتلونکو فعالیتونو د بل پړاو لپاره افغانستان یوه مهمه سیمه ګڼي. د ډیپلومات د مطلب لمخې په افغانستان کې د کمزوري مرکزی حکومت او د امنیتي تشې په صورت کې به د ګروپونه نور هم پیاوړي شي او نفوذ به زیات شي او ښایي خپل فعالیتونه نورو هیوادونو ته وغځوي او په دې توګه د سیمې او نړۍ امنیت وګواښي.
په افغانستان کې د سهار 9:00 او 10 دقیقې کیدونکې دي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله د خپلې یوې کمپاینې غونډې پر مهال په راتلونکي نوي حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر ډیروالي ټینګار وکړ. خو ځینې ښځې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې چې د میرمنو د پیاوړتیا په برخه کې کوي عملي کړي. تفصیل له ناجیې صافی څخه په یو راپور کې اوري.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر د یوې کمپاینې غونډې پر مهال له افغان میرمنو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو سیاسي مشارکت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لویې جرګې په تالار کې د یوې کمپاینې غونډې پر مهال وویل چې ډېر ژر به یوه میرمن د خپلې ولسمشریزې برنامې په اساس اجرایه ریاست دریم مرستیالۍ څوکۍ ته وګماري.
د اجرایه ریاست دریمې مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کیږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. همدارنګه د ښځو اړوند ادارو کې به جدي تغییرات راشي. د رهبرۍ په کچه کې به د ښځو ونډه زیاته شي او له کابل پرته به نورو لرو پرتو سیمو کې هم مهم کارونه ترسره شي.
ښاغلی عبدالله تر دې مخکې هم ویلي چې د ده په حکومت کې به د اجرایه ریاست څوکۍ خپل ځای ولري. دغه په خبره له ښځو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی، خو په وینا یې اوس د دې وخت را رسیدلی چې دوی خپل برخلیک په خپله وټاکي. له بلې خوا د دغه ټاکنیز ټیم نوي غړي محمد محقق چې د حنیف اتمر له ټاکنیز ټیم څخه جلا او عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شوی، په دغه غونډه کې تر ډیره د سیال ټیم په کړنو په طنزي ژبه انتقادونه وکړل.
د کجا امید وده که با مخالف پیدا کنه رقیب ما خون وده کنه و از کنار ما جدا کنه. او برادر پیسه های تر بگه زیاد خزنه کنه نکنه. پیسه های دزدی و چپاول و رشوت و باکه های چرکنگی و اینا های خزنه کنه.
خو یو شمېر میرمنې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. له دې ډلې شهناز ګل وایي: ډاډه نه یم چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا یو کمپاینی شعار دی
چې مستفیدین شوه.
ټاکل شوې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 نیټه ترسره شي. دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. د مزار جوزجان پر لوی لار موټر چلون کی او تلون کی کسان شکایت لري چې وسلوال کسان ورڅخه پیوه او بل نامه پیسې اخلي. دوی وایي چې امنیتي پوستو ته تیرمه وسلوال کسان سړکونو ته راوځي، خلک له موټرو کښته کوي، تلاشي کوي او پیسې ورڅخه په زور اخلي. خو د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې اقدامات کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
سوارلی او د مزار جوزان په لارې د بارونکو لاریو او د تیلو ټانکرو چلون کې وایي چې وسلوال طالبان وخت نه وخت دوی دروي او ځوروي. دوی وایي چې وسلوال طالبان د مزار جوزان په لوی لار د امنیتي پوسټو سره په یو کیلومتر فاصله کې د تلاشۍ کمربندونه لري او وسلوال فعالیت ترسره کوي. د همدې لارې یو موټر چلونکي خالد یولداش یې پاړه ازادي راډیو ته وویل. طالبان د امنیتي پوسټو ترڅنګ ګاډي دروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې اخلي. د تیلو ټانکر دروی او کباج ورنکې اور ورچوي. اجمل اکبری د مزار جوزان په رویلار د بارونکو ګاړو چلونکو وایي چې وسلوال طالبان امنیتي پوسټو ته چیرمه می سړک وچار کړي او موټر چلونکو د تاړکوي ترڅو لا فری لارو چیرې چې وسلوال مخالفین واکمن دي لاړ شي. هغه زیاته کړه
سره کې مزار جوزی جان طالبا
په رویلار طالبان عمومي سړک درې ځای د بولتوتر په وسیله وچار کړي او لارې مسدودي کړي دي. دوی موږ اړ باسي ترڅو لا فری سړکونو لاړ شي او هلته دوی له موږ څخه باج اخلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزان په لوی لار د چهارګولک نهر شاهي او بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په پایله کې په تیره یوه اونۍ کې لسلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. همداراز د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی منی چې د مزار جوزان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو حمله او تخریبي فعالیتونه ډیر شوي، ښاغلی احمدزی وویل چې غلو او هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د مزار جوزان پر لوی لار غیر قانوني فعالیت ترسره کړي.
خلکو نوم دا تقاضا ده چې کمزای کې غله راوځي، هر څوک چې پاره ډله پورې تړلي هغه راوځي. د غو راپور دی په وخت زمان مو سره کومک وکړي. موږ کوشش کوو چې هغه کسان چې لارې ته راوځي باجګری کوي هغه د منځه یوسو او پولیس څوډونه په دې اکل کې جدي پلان لري، پروګرام لري چې بیزونه ایجاد کړي. د دوی د بیزو د ایجاد لپاره به اردو دی مایه کړي.
د یادولو دا وسلوال طالبان هم منی چې د مزار جوزان پر لوی لار له موټر چلوونکو پیسې اخلي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه لارې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر مالیه ټولوي. مجیب حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
عبد الواحد مدقق له لوګر په خپل سمس کې لیکلي د سعودي عربستان همکاري به د سولې پروسه نور هم چټک کړي ځکه چې دغه هیواد اړیکې له زیاتو هیوادونو سره به تر دي. بشیر حبیب زای له ازری لیکي خدای پاک دې وکړي چې سعودي عربستان افغانستان د سولې د پاره صادقانه همکاري وکړي. نور محمد حقیر د هلمند له چنجیر څخه لیکلي د سولې او انتخاباتو د دوړو پر مخ بیول ضروری دي ځکه چې د یو بل تر سیوري لاندې باید رانه سي خپلواک ساپی. د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي اسلامی هیوادونو سازمان باید پر پاکستان فشار راولي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته چمتو کړي. قاسم زواک له هلمند: طالبان څه ډول د سولې خبرې کوي؟ وایي چې موږ سوله کوو تر څو چې اوربند ونیسي. د سولې خبرې کومه ګټه نه لري. نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي: طالبان دي د سولې واقعي او خپلواکي خبرې له افغانانو سره وکړي. معلم فضل ربی ورداګ د هلمند له ناوې لیکلي: څنګه چې نوی کال په شروع کېدو دی، پرون د ناوې په د مرکزی لیسه کې د قومي ران له خوا د شاګردانو د مشکلاتو د حل لپاره ځینې تصامیم ونیول سول. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي: زموږ د منګیار مکتب د سرپنا لپاره ودانی نه لري، باید مسول چارواکي پاملرنه وکړي. جعفر لیکلي چې د قطر د خبرو د وضاحت په حق له اندېښنه لرو. دفتانی لیکي چې د کاندیدانو له خوا د ټاکنو پر کمیسیون به باوري به راتلونکي ټاکنې د تیر په څیر له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. او عتیق الله بارکزي د هلمند له ناوې لیکلي: موقته اداره د افغانستان په خیر نه ده. او سم یو بهرنی مسله چېړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې په بیارز اشار کړی چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیوه غونډه پکې روانه ده. په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د روانو لانجو په اړه خبرې سوي. دی راپور له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون نوښت پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې بیاریتس شارت رسیدلې دی چې هغه بحثونه ته دوام ورکړي چې د ایران او فرانسې مشرانو د وروستیو اقدامات په اړه خبري ورباندې کړي وي. د شغلی موسوی اشاره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د خوندیتوب هڅو ته وه. ویل کېږي شغلی ظریف د یک شنبه پرز د فرانسې بیاریتس شارت رسیدو سره سم د خپل فرانسوي سیال ژان لو دریان لیدو ته ورغلی دی. د دې لیدنې جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه سوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د ښاغلي ظریف د لیدنې کوم پلان نشته. دغه راز د فرانسې ولسمشري ماڼۍ هم تایید کړی چې ښاغلی ظریف په بیاریتس کې دی او دا چې د امریکایي پلاوي او ایران ترمنځ د لیدو پلان نشته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په راتلونکو اونیو کې به د ایران سره خبرو ته دوام ورکړي او هڅه به وسي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لانجې هوارې سي. ښاغلی ماکرون تر دې خبرو دوه ورځې دمخه په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. ښاغلی ماکرون وویل د جی اووه هیوادونو مشرانو د ایران په اړه په بحث کې پر دوو مسایلو توافق درلود.
On a eu hier une discussion. Cette discussion sur l'Iran, l'Iran
de mush parun de Iran para bastarlot chi wat wanedlo par du masailo tawafuq ukro. Yow da chi de ji wa hit yow gari na gwari chi Iran atomi waslat la sakri. Aw do hamda chi tul de simi de sobat aw amniyat ghushtun kidi. Iran bayt pa gho faletun ki shkel nisi chi de simi sobat zian manawalay si.
Des actions qui puissent nuire à celle-ci.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ، د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې لا خرابې سوې. پر تهران د امریکا د لا ډیرو بندیزونو په لګولو سره تهران ځینې هغه مواد له پامه وغورځول چې د 2015 کال په اټومي تړون کې شامل دي. همدې موضوع د دې تړون د اروپایي لاسلیکونکو انتقادونه راپورته کړل. په فارس خلیج کې څو روسي پیښو هم د ایران او امریکا اړیکې لا پسې ترنګلې کړې.
تاسی ازادی رادیو تا غوږیست. په خبروانی که نور مسائل هم تیر خوست، ده مهم و خبرونو دلندیز ده خبریدو ورده. سعودی عربستان ویلی چې د افغان دولت پر رهبری د سولې د پروسې او راتلونکو ولسمشري ټاکنو ملاتړ کوي. جمهوري ریاست وایي چې په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دا خبره پرون له ولسمشر غني سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر ایازي تیره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر ایازي لس کله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د همدې راډیو د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د افغانستان د سولې ولسي حرکت په خوست کې د ویښولو عامه پروګرام پیل کړ. د دغه حرکت ویاند وایي چې په دې ډول به هڅه وکړي چې خلک د جګړې له زیانونو خبر کړي. یو 15 کلن افغان زلمی په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یوه کمپ کې دوه نور افغان